ستړي مشاوریدن کو دا مشال لیډیو دی شاهین بنیرې ما او په دغه اوساته خبری غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان نه ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تبصره وړاندې کوو. په اوړمبي د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځان مرګي برید کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجران او ځایي خلکو پر پوله د پاسپورټ او ویزې د شرط لازمي کېدو پر ضد په یو سل څلور څلوېښتمه ورځ هم خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی او پروس کې نن په دویمه ورځ هم د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره خلک رایې کاروي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامی او امنیتي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې نن سهار شاوخوا اووه بجې وسلوالو په میرالی کې له یو پوځي کیمپ سره د بارودو ډک ګاډې وجنګوو او له هغې وروسته یې برید وکړ. د فوج مطبوعاتي څانګې نن په خبر پاڼه کې د پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې په ځانمرګي برید او انخته کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. په دې کې دوه افسران لیفټنټ کرنل سید کاشف علي او کیپټن محمد احمد بدر شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په ځوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستاني او طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د برید ذمواري بنلې ده. پولیس ادا کوي چې په لکی مروت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان په ګډون درې وسلوال وژل دي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید مشال لیډو ته پر لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وسلوال د مارچ په 15مه د ترهګرۍ مخنیوي څانګې پولیسو او امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره انخته هم شوې ده. البته امنیتي ځواکونو ته د اوختي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. بیان زیاتوي چې وژل شوي مبینه وسلوال د خلکو په وجنه قلنګ اخستنې او پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړول. بلخوا تحریک طالبان پاکستان او خپلواکه سرچینو تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې له ډېر وخت راهیسې بدامنی روانه ده چې پر ضد یې څو وارې خلکو لاریونونه هم کړي دي. بلخوا حکومت په وار وار وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجرانو او ځایي خلکو پر پوله د پاسپورټ او ویزې د شرط لازمي کېدو پر ضد په یو سل څلور څلوېښتمه ورځ هم خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان د چیمبر اف کامرس یا کاروباري خونې مشر سیف الرحمان وزیر پرون مشال لیډو ته وویل چې د پرلتوالو لخوا د انګور اډې لار د بندېدو له کبله کاروباریانو ته د کروڑونو روپو تاوانونه رسېدلي دي.
بلحاوا خلق زرونو خلق پکې مزدوري کوله داغي سره چولا روانه و. نو دا اوس کوم چې کوم باندې شوی دی خلک زیات متاثر شوی دي. یو طرف ته روجا ده بل طرف ته په ملک کې منګایي ده. نو زمونږ کاروباري حضرات زیات وکړي دل. نو زمونږ د بارډر د وزیرستان خلق کاروبارونه ختم شو، ګودامونه ختم شو.
خو د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان له مشال لیډو سره په خبرو کې له پرلتوالو د احتجاج ختمولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د انګور اډې پرلتوال له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي. دوی له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیاوې ترڅنګ تعلیم، روغتیا، امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو غوښتنه هم کوي. پاکستان تحریک انصاف نن د مارچ په 14مه په ایکس پاڼه د بیرستر گوهر او د ګوند د بنسټګر عمران خان له ملاقات وروسته د سینټ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو حتمی فهرست خپور کړی دی. د خیبر پختونخوا عمومي څوکیو لپاره مراد سعید، فیصل جاوید خان، میرزا اپریدی، عرفان سلیم، خورم زیشان، د ټیکنوکریټ څوکیو لپاره اعظم سواتی او ارشد حسین او د خزو څوکیو لپاره عائشہ بانو او روبینا ناز شامل دي. د پنجاب صوبې عمومي څوکیو لپاره زلفی بخاری، حامد خان، د ټیکنوکریټ څوکۍ لپاره ډاکټر یاسمین راشد او د خزو د څوکۍ لپاره سنم جاوید نومول شوی دي. او پروس کینن په دویم ورځ هم د ولسمشر انتخاباتو لپاره خلک رای کاروي. دا په داسې حال کې دا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سختو پریکړو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې شوي او په خلکو کې غوسه ده. ولادیمیر پوتین به د شپږو نورو کلونو لپاره ولسمشر شي. د ټاکنو مرکزي کمیشن د مارچ په 15مه د هیبات په لویدیځه سیمه کالینینګراد کې د رای اچونې له پای ته رسیدو وروسته وویل چې درې ورځنیو ولسمشریزو ټاکنو په لومړۍ ورځ د روسیې د 110 میلیونو رایه ورکوونکو کې له 1/3 برخې څخه زیاتو کسانو په شخصي او انلاین توګه رای اچولې دي. د روسیې په لرې ختیځو سیمو کې د مارچ په 14مه نیټه بیا د رای اچونې عمل پیل شو او د هیواد په ټولو 1100 زونونو کې به دوام وکړي. په دې کې د یوکرین څلور سیمې هم شامل دي چې ماسکو په غیر قانوني توګه په کال 2022 کې د ځان سره شامل کړي دي. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او کو د خبرونې د پای را سره پاتې شین د نور راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید او انخته کې شپږ بریدګر او 9 پوځیان وژل شوي دي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجران وایي چې افغانستان سره د انګور اډې پر لاره د تجارت بندېدو له کبله د تاوانونو سره مخ شوي دي.
پدې باندې هر سلام طرف ته باندې لګاګې افغانستان په تلشي او پاکستان ته راتللی شي. هلته یو پرلت ناشته د انګور اډې بارډر باندې دا هوی اتلس نکاتې جنګ ده.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي دومره بجلی نه لري چې د سکولو اوبه پرې پوره کړي. او د مومند ضلع خلک په مومند ډیم کې د روزګارونو له دغه ډیمه خپلو لل مزمکو ته د اوبو رسولو لپاره د نهرونو جوړولو غوښتنه کوي.
نی په دې کې قوم بران خیل قوم ساحل قوم سلګری په دې کې وګوره څه قسم قسم په سجاب معنی سره
د سیمورنن هم په یو شپین موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو ډومبه ورځ شمالي وزیرستان ته چرته چې د پاکستان د فوج په وینا د میرالی پر پوځي مرکز په ځانمرګي برید او ترغی ورستو په ډزو کې د فوج د دوه افسرانو په ګډون اوه سرتیري وژل شوي دي. فوج په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه برید کې ککړ بریدګر هم وژل شوي دي. په دغه اړه باندې له سیمې نه زموږ همکار عمر وزیر موږ لا نور معلومات راکړي.
په شمالي وزیرستان میرالی کې دغه د فوز یو مرکز دی، ارضي مرکز چې هغه مارکیټ و چې په هغه کې فوز دی راو بیا هغه یو قسم د پنډغالې جوړ شو. نو په دغه باندې ځانمرګې برید شوی دی. په وړاندې خپرونو کې چې موږ اورېدونکو ته څنګه وایو، په شمالي وزیرستان کې ضلع انتظامی چارواکو فوزی چارواکو مشال ریډیو ته خبر ورکړی و چې دا سهار وختي دغه ځانمرګې برید شوی چې لوی ټرک یا مزدا ګاډی د دې کیمپ سره جګړه ولې ده او هغې نه پس زیات وسلوال دننه شوي دي او بیا حمله جاري ساتلې ده تر څو ساعتونو پورې. اوس د فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر هم خپل بیان چې کوم دی هغه رسنیو سره شریک کړو. فوز هم په خپل بیان کې ویلي دي چې په دغه حمله کې د فوز اوه سرتیري وژل شوي دي چې په هغې کې دوه د فوز افسران هم شامل دي، لیفټیننټ کرنل او ورسره یو کیپټن. دا هغې نه علاوه نور صوبیدار او سپاهي مختلف چې کوم دغه د دوی سرتیري دي ټول اوه سرتیري په دې کې وژل شوي دي. فوز په خپل بیان کې د ژوبل کسانو ذکر نه دی کړی، خو البته مشال ریډیو ته ځایي انتظامیه او دغه رنګې پولیسو او د فوزي چارواکو بیا وویل چې په دغه برید کې اوله سرتیري ژوبل شوي هم دي. او زنه بیا دا هم وایي چې دغه شمیر نور هم زیاتې دي چې تر 15 پورې دوی د ژوبلو خبر ورکوي. دې سره سره چې کوم دی دا حافظ ګلبادر ګروپ سره تړاو لرونکي جیش چې کوم وسله والا ډله ده د حافظ ګلبادر والا هغې جیش عمری په نام باندې او ځان ته نور نامونه هم دوی کاروي، هغې د دې برید مسؤلیت چې کوم دی هغه منلی دی. دا به هم وایم اورېدونکو دپاره چې دغه برید چې کوم دی هغه د ځایي خلکو په وینا چې مشال ریډیو سره ځایي خلکو خبرې کړي دي، په دغه ګیر چاپیر سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی دی، دغه ته خلک یې لا نه پریدي. خو چې مشال ریډیو سره تماس دوی نیولې دي، نو په هغې کې وایي چې نږدې مارکیټونه او دوکانونه هغې ته هم په زیات شمېر دوکانونو ته تاوان رسېدلی دی. البته ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا نه دی اورېدلی، خو د دوی مارکیټونو او دوکانونو ته او دغه رنګې کورونو ته هغوی دروازې او دغه شیشې کم دی ماتې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د کوز جنوبی وزیرستان تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګور اډې پر لاره د تجارت بندیدو له کبله په سیمه کې د خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې د سیمې ډیری خلک بیروزګاره شوي دي. بلخوا د یادې سیمې مرستیال کمشنر د انګور اډې له مظاهره چانو غوښتي چې خپل احتجاج ختم کی چې دا رنگ د سیمې د خلکو ستونزې هوار شي. د انګور اډې پر لټوال وایي شاوخوا څلور میاشتې وشوي خو حکومت غوښتنې نه دي منلې. په دغه اړه تفصیل له اشتیاق مسجد پر راپور کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون ویایی چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه د تجارت د پوره بند کېدو په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر په دغه برعکس ویایی
تقریبا یو سال چلوشت ورځونه هم سوا کېږي چې بند را په دې باندې هر قسم آمد و رفت بند دی. له ګاډۍ افغانستان ته تللی شي او نه پاکستان ته راتللی شي. هلته یو پرلت ناشته د انګور اډې بارډر باندې د هغوی اتلس نکاتي جھنډه ده چې په هغه کې د څکل اوبه دي، په هغه کې سکول دی، په هغه کې هسپتال دی، په هغه کې نادره ده. نو هغه خلک مجبوره شول را پاڅېدل. نو هغه پرلت ناست دی. نو د دې پرلت په سلسله کې وزیرستان چیمبر آف کامرس او د وزیرستان چې څومره یونین دي هغې وخت په وخت دال او کامو سره مذاکرات هم وکړل، پرېس کانفرنسونه یې وکړل، اسلام آباد کې سیکرټري صاحب سره هم خبرې وشولې د کسټم د والو سره. خو هغه په هغې کې سداسې پیشرفت را نغې.
سیف الرحمن وزیر زیوتوی چې د انګور اډا سرحدي دروازې بنې تجارت بندش په وجه یې د ضلع ګڼ شمېر خلک بیروزګارۍ سره مخامخ کړی دی.
دا بارډر چې په دې باندې تقریبا د ورځې درې سوه نه زیات ګاډي تګ را تګ کېده. نو په دا کې بلهاوه خلک په زرونو خلک په دې کې مزدوري کوله، د هغې سره شوله روانه وه. نو دا اوس خو چې کوم بند شوی دی خلک ډېر زیات متاثره شوي دي. یو طرف ته روژه ده، بل طرف ته په ملک کې زندګي ده. نو زمونږ کاروباري حضرات ډېر زیات وکړېدل. نو زمونږ د بارډر د وزیرستان خلک کاروبارونه ختم شو، ګودامونه ختم شول، د ټرانسپورټ ځای پر ځای ولاړ دی. ولې چې دلته ټول نان کسټم پیر ګاډي دی افغانستان په وزیرستان پورې راځي. نو دا د دوی سره پام هم تړلې دی، د دوی سره هوټل هم تړلې دی. نو دا ټول خلک د دې نه ډېر زیات متاثره دي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر وشتنه د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تکشه شوې، هغوی په ځواب کښې وویل
داسې ده چې دا کوم د انګور اډې مسله ده. نو دا په پنډو کې باندې لګېدلې ده، په دې بس ټکپ شوي دي. دا مذاکرات یا جرګې یا چې څومره هلې ځلې دي زمونږ، چونکې زمونږ په وس کې نه ده. هغه یو فیډرل ګورنمنټ یو ډیسیژن اخیستی دی چې چینی به نه ایکسپورټ کېږي. نو لہذا پنډو کې په اړ کې به چینی ایکسپورټ کېده. نو هغه چونکې ګورنمنټ بند کړی دی، اوس دغه خلک دا پروټیسټر چې دي دی دغه دی چې یاره تاسو مونږ ته دا کولاو کوي وه نه کولاوي. نو په دې وجه باندې زمونږ مذاکرات ناکامه کېږي. په دې کې زما دا خاص چیرا دا تاجران چې دي، دکانداران دي، کم بازار والے دي، سبزی والے دي، رڑی والے، گاڑی والا، څومره خلک دي دا انګور اډې. نو هغه تاسو ټول بے روزگار کړی دي، ټکون والے هم بے روزگار کړی دي، ایون په دوانه باندې هم ډېر زیات اثر پرېوتو. لیاز چې زه ته دا درخواست کوم چیرا دا دغه پری دي او دا سټرایک کالب کی او قرار شي، بیا که چېرته مقرر شي سړی به بیا کمپنسیټ کی.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمې اوسیدونکي د تیر کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناک شې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه تړلې ده. د دغې احتجاج مشرون ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي، تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاج کښې پلتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری ګړی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د روژې میاشتې لپاره د صوبې شاوخوا 8.5 لک بېوزله کورنیو ته د 10,000 مالی د لس زر روپو مالی مرستو ورکولو اعلان کړ دی. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې ورته تر دې د ماغه پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي یو خوا ګرانی ده، بل خوا روژه او بیا روژه کې روزګارونه هم سم نه دي، نو باید پیسې ورته زر تر زر ورکړل شي چې دی پی د خپل ضرورت شیان واخستل شي. په دغه اړه باندې تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور دا مارچ په اوما اعلان کړو چې د سبي بیوزله شوخه اتنیم لک کورونو تبا پروژه کې ل زر روپې میاشت مالی امداد ورکوي. خو دغه پروګرام لا نه دی پیل شوی او خلک وایي باید زر تر زر دغه پیسې ورته ورکړي، ځکه دوی د ګرانې لوجې بازارونو ته نشتلی او نسو ځان له اخستلی شي. دا چرسده پغړ بازار کې پلاس ګړې سبزی خرڅون کې سید الله وایي
کسي کتر ته میسج کړي او تر دې وخت پورې څه پیسې کتاب پوي نشو مودار
خجوری او اچارو خرسون کی محمد اشفاق وائی سو سوار پر شناختی کارڈ نمبر لے گلے ہم دے خلا پیسے اور تا ندی ملو
کڑی دی واپسی راغلی چې مونږ بتاوستا که خبر درکو سپور سم لانی شته دا روزه 13 شینو دی وخت مونږ قرضدار یم او روزګارونه نشتا غریبی دا هر سړی چې کم دینو لکه کمزور دی کدا غری هر سړی ته پتا دا یوازې دانا چې زب وې مجه لکه زب از نا ټول کمزور دی غریبانا دی او غریب سړی دا پاره مهنګای دا ډیره زیاته
شپې تکلن مختار علی چې پوګا په بازارونو او لارو کوسو کې د ماشومان ټوپه واسکټ او پنې خرڅوي وای روزګارونه ډیر خراب دی، نو باید حکومت ور سره د مرستو ژمنه سر ته ورسوي.
دا مون خدا به نظر پیسې کور والا والا اخلي او اوس دې را ده سم دا رنګ اطلاع کړي و چې تاسو ته به روزي پیسې د پاره د 10000 روپۍ ملاوي دي. مون خو میسج هم کړو د دې پته ما نه سم کړه پیسې لانی لري ملو شوی او کمزوري او روزګارونه نشته سوداګان کوم لو تاوانونه کوي. نو مون وزیر اعلی سم ته دا خواسته چې دا پیسې راغلي چې دا مون ته ملو شي.
ولې په دې اخلم چې کله دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف سره تماس ولول نو هغوی سره خو خبره ترونه شوې. خو د هغوی د مطبوعاتو مرستیال نعیم الحق مشال لیډو ته وویل چې یو شخصي بینک سره خبره اتره شوې ده چې د هغې له وجې خبره د ځنډ ښکار ده او راتلونکې اونۍ د ګل یا نهه ورځې نه به دغه پیسې ورکول شروع کړل شي. ولې هم په دې بابله د خوراک صوبایي وزیر زارشاه تورو د مارچ 15 په مردان کې خپل یو خبري بیان کې ویلي وو چې د صوبې شاوخوا 2,00,000 کورونو ته 10,000 روپۍ میاشت پروګرام به ډېر زر څو ورځو کې شروع کړي او د دې نه به د صوبې خوښه 50,00,000 نفوسو ته ګټه ورسي. دغه ډول د خوراکي توکو نرخونو قابو ساتلو په اړه دوی ویل چې صوبه کې خصوصي مهم د وړومبۍ روزې راسه پیل شوې ده او ډېر کاروان هم کړی دي چې پکې ګران توکي خرڅونکي گرفتار شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر احمد جان راپور مور دور دن کو د شمالي وزیرستان اوسیدون کې وایي چې دوی دومره بجلی نه لري چې د سکولو د اوبو بندوبست په وکی. دوی مشال لري سر خبرو کې زیاته کړې ده چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لخوا پر جماعتي وخت کې د بجلی لوډ شډنګ نه کولو د اعلان باوجود د پخوا په سیر د بجلی لوډ شډنګ روان دی. بلخوا د بجلی د سانګي چارواکي وایي چې د یادې سیمې د ځینو خلکو لخوا د بجلی بلونو نه ورکولو په ګډون د بازو نورو مسلو لکه بلا ځینو سیمو ته په څلورو شتاتونو کې دوا او بیا ځینو ته درې ساعته بجلی ورکوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي ګیلمن دي چې د روژې په میاشت کې هم د بجلی نه محرومه دي، ضرورتونو پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعلان کړی چې پښمانی او ماښام روژه ماتي کې به تر درې ساعتونو پورې بجلی نه ځي. خو د دوی په وینا وزیرستان کې په 24 ساعتونو کې هم یوه ګنټه بجلی نه مومي. د رزمک ډویژن دو سلی اوسیدونکي فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د ژمي موسم شروع نه دوی د بجلی نه محرومه دي، نور خوصه چې لایټ یې نه بلاوي نو کم ضرورت به ترې پوره کړي.
خصوص دے خیبر پښتونخوا دے وزیر اعلی نو چې میشتا بجلی هم وکړو کچې میږي بجلی کا دوسلی ولا کسې کا ساتل کسې وکړه دې دېرنی ولا کسې میشکی بشي میږي بجلی ولوري دی او بشي دې میږي بجلی تاګ غنو کو دې نو وزیرستان وایي دې صوبې وایي سادو
وزیرستان یان وایي چې حالت د هر کلی په نمبر بجلی راځي. زنو سیمو کې یو سات او زنو کې دوا ساتونو بجلی په 24 ساعتونو کې په نمبر ورکوي. خو په هغه کې هم دومره لوډ شیډنګ وشي چې هیڅ کار پې نشي چلاول. کولی. د میر علی اوسیدونکو اعظم خان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره د بجلی نشوالی سره مخ دی. دوی هم د ملک شهری دی اسانتیاوې دی ورکړي.
لکه څرنګه چې وزیرستان په هر میدان شي د مختلفو مسلې سره مخامخ ده، داسې په موجوده وخت د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخامخ شوه ده. په وزیرستان شي اسیا تقریبا په ځنه کلیه شي دوه ګنټې کنه په ټوله کلیه شي یوه ګنټه بجلی دو، خو هغه یا په نمبر باندې دو. میزو د وزیرانو صاحب دا خواست کی چې وزیرستانیونې ته دا د پاکستان د نر د شهریونې په نظر وکتل شي او د بجلی لوډ شیډنګ نه ختم وړل شي.
د شمالي وزیرستان پر یاډ سیمه اوسیدونکي نومان وزیر وایي چې د بجلی نشوالی له وجې د ستونزو سره مخ شوي. که څه هم په څلورویشتو ساعتونو کې ګنټه دوی ته بجلی په نمبر ورځي، خو هغه هم اکثره وختونو کې خرابه وي چې بیا څو ورځې د ضرورتونو پوره کولو بجلی نه مومي.
څو ورځې وړاندې خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا اعلان کړی و چې په پختونخوا کې به شپږ ګنټې بجلی وي، درې ګنټې به دفتري په ټایم باندې وي او درې ګنټې به د سحری په ټایم باندې وي. خو له بده مرغه که موږ وزیرستان کې وګورو، وزیرستان کې یوه ګنټه بجلی وي، خو بیا هم که چېرته څه فلټ پکې راشي په بجلی کې، نو په موقع باندې هلته کې دا سہولت نشته چې دوی هغه فلټ ټیک کړي، نو هغه فلټ په وجه باندې درې څلور ورځې بجلی بالکل ویم نه.
پاکستان اکثره سیمو کې د مودې نه خلک د بجلی لوډ شیډنګ شکایتونه کړي، خو وزیرستانیان بیا وایي چې هلته په شپه ورځ کې دومره بجلی نه کړي پیدا چې خپل بنیادی ضرورتونه پې پوره کړي. د میرامشاه وبډا محکمې دفتر سره مو چې په دې اړه تماس ونیو، نو د دفتر یو چارواکي اسماعیل خان مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د بیلونو بقایجات ستونزې هم دي. د نورو سیمو په شان بیلونه په میټر نه راځي او نه لګول کیږي چې خلک ورته تیار نه دي. نو د اعلی چارواکو نه شیډول ورکړل شوی مختلفو سیمو ته څلورویشتو ساعتونو کې دوه ګنټې او ځنو ته درې ساعته بجلی پرېدي. نوموړي وویل چې د روژې په میاشت کې کوشش کړي چې روژه ماتي او پښمنۍ کې خلکو ته بجلی پرېدي او لوډ شیډنګ کم کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر د بنو معلومات را کول او سرزو خیبر ته چرته چې د زمکو په سر راپورته شو لانجو خلک اندېښمن کړي. د جلت په یو شمیر قبیلو کې فریقینو د یو بل پر ضد مورچې جوړې کړې او یو بل سره د ډزو تبادله هم کړې ده. د خیبر سیاسي فعالان او قانون پوهان وایي چې په نو زمشو قبایلي ضلعو کې د زمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله په عدالتونو کې د فریقینو ترمنځ د زمکو لانجې هوارولو لړ کې یو شمیر ستونزې دي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت د یو ایس آی ډی په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې د زمکو د رجسټرولو او کمپیوټري کولو کار پیل کړی دی، خو په دې به وخت لګي. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر په باړه تحصیل کې د بلدیاتی حکومت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردای مشال ریډیو ته وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله زیاتره لانجې جوړې شوې.
مخکې وخت کې به چې کومې ځمکې خرڅېدم، بس آسې په سپین کاغذ باندې د سټامپ پیپر ډېر روسو راوتو. هغه انتقال وغیرہ سیستم خو د سره په فاټا کې تقریبا شته نه، تر باجاون نه وخت تر وزیرستان پورې. نو دغه ورځ باندې د قوم ملک دین خیل او قوم کمر خیل په دې باندې دغه لنجره روانه وه. خو بیا پکې الحمدلله سیاسي ګوندونو مشرانو، علاقائی مشرانو، منتخب نمائندگانو یو کردار ادا کو او تر 30 اپریل پورې پاغه کې مونږ تیګه کې خل امید ان شاء الله اختر نه بعد پاغه کې فورن جرګه شروع کیږي. عدالتونو نه خلک مایوس دي ځکه عدالتونو فیصله کوي نه. جرګه سیستم هم هغه شان دي مضبوط سیستم نشته. جرګه چې کم جرګه باز دي، بس دا غین هم خلک صفه خبره تنگ دي. نو دغه شان دي مونږ دل په یو سوچ یو چې داسې یو ټوس اقدامات د علاقې په سبا نه اوچت کړي شي، چې داسې یو جرګه سیستم جوړ شي چې بس کا لګ لغ وخت لګي کډېر وخت لګي.
قانون پوه ایڈوکیٹ فرهاد پردی وایي چې عدالتونه شواهد غواړي او اوس په نو زمشو قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام لاندې د خلکو ترمنځ د ځمکو فیصلې کړل ډېر مشکل کار دی.
سول پروسیجر کوډ شته دی، د هغې دلته قانون شهادت شته دی، د هغې دلته لینډ ریوینیو ایکټ شته دی. دغه ټول چې کوم مجوزه طریقہ کار دے پا دے قوانینو کے نداغے مطابق دل تبیخی آغا ریکارڈ نشتا یا آغا ثبوتون خلقو سرنوی باہر کے فمدادا چھے روان چھے سمرا نظام دے نو آغا پا دے دے چھے یا زبانی شہادت یا زیاد نہ زیاد چرتا دا دو کسو ترمنز یو کاغذ لکل شوی وی یا بیا بیخی زیاد چھے دے نو چرتا جرگا مرکا شوی وی پا آغے کسے لکل وغیر وی نو پا دا غبان دے اکتفا کی گی.
د خیبر ضلع انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت په 2023 جولای کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا نړیوالې ادارې USAID په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رجستر کولو یوه پروژه پیل کړې او دې پروژې لاندې به د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په قبایلي ضلعو کې د قومونو ترمنځ بریدونو معلومولو شاملاتي او شخصي ځمکو تعین وکړي او په دې باندې په ځینې ضلعو کې کار پیل شوی. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام ورغځېدلی، خو د دې باوجود بیا صوبایي حکومت هلته د ADR په نوم پکې د مشرانو کونسلونه جوړ کړي او په هره تاڼه کې بیا د DRC په نوم مصالحتي شوراګان هم جوړی کړي او قانوني حیثیت یې ورکړی او فریقین کولی شي چې په خپله خوښه د عدالتونو پر ځای خپلې مقدمې دې شوراګانو ته یوسي او د جرګو له لارې یې احوارې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کو سرزو مومن دوتا چرته چې دغه ضلع خلک په مومن ډیم کې د روزګارونو او لدغه ډیم خپل لل مزمکو ته د اوبو رسولو لپاره د نهرونو غوښتنه کوي. دوی دا هم وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې پر ځمکه یې د ډیم جوړولو په بدل کې به ورته تعلیم، صحت او په مواصلاتو کې اسانتیاوې ورکوي، خو تر دې دمه دغه ژمنې نه دي پوره شوې. د مومند اوسیدونکو دغه غوښتنو لپاره په 15 ورځ هم په مونډا سیمه کې په احتجاج دي. بلخوا چارواکي وایي چې د مسلو په هوارولو یې کار پیل کړی دی. شنواز ترکزی په دغه اړه نور تفصیل لري.
د کوزه مومندو برانخیل او ساخیلو په جوړېدونکو ډیم کې د نوکری او نور کولو ضد احتجاج کړی. دوی وایي دغلته دوی ته د نوکری او موقع ډېرې کمې ورکېږي، ولې دوی دا هم غواړي چې د محمد ډیم له د پنډیالي تحصیل برخو شهید او دامان ته جوړېدونکو نهر دې هم سر پوره کړی شي. ملک توربان مشهد رډیو ته وویل حکومت دوی سره په شوی وادو عمل وکړي.
دا زمکه به داسې و چې دا زمونږ د خشاکم او تقریبا چې دلته مونږ 20-25,000 مال مویشي هغه وړې بکرې غواګانې دا مونږ ساتلي او په دې کې به مونږ بوټي کېدو د هغې خشاک به مونږ استعمالو. مونږ ته نه په دې کې د قوم برانخیل، قوم ساخیل، قوم سلګري په دې کې وګوره څه قسم قسم په څه جاب ماینس لري.
عصمت نومي یو تن چې په محمود ډیم کې نوکرو د ده په خبره چې دې د نوکرن ویست عصمت زیاده کړه. دا حال د نورو ځای خلکو هم دی چې اول خو نوکری ورته نه ورکېږي او چې ورکړی شي نو بیا بې ځایه تنګول کېږي.
جی ما گاډی چلو امونږ یې تیراویستو بار نه قام د دې زید برانخیل خون د کشمیرین راولي د بار نه خل راولي او هغه دلته برتی کوي. مونږ یې ستلی ډرایوران هیڅ ګنام نه و راویستو. ډېر کسان یې ډېر سالوي کسان یې ریست.
نواب علي هم دغه بند کې څه موده نوکری کړې وه خو اوس بیروزګار دی. هغه وایي هغه وخت چې دغه بند جوړېده نو د دوی سره د نوکری او ځینې ودانیو وادې شوې باید هغه دی ورته ورکړې شي.
چې څومره حقوق دي د مومند قوم چې دا موږ له په پر امن طریقه باندې راکې کاغذ روډونه دي، کاغذ د ځمکې خبرې دي، کاغذ د سکول د ترانسپورت خبرې دي او کاغذ د هسپتال خبرې دي. څه چې د دې آئین مطابق کار دی چې هغه موږ له راکې په پر امن طریقه غواړو.
د برانخیلو د قبیلي ملک اقرار خان وویل اول خو د ډیم د ځمکې قیمت ډېر کم مقرره شوې، بل دا چې بیا هغه ځمکه چې د دوی نه اخیستلې شوې ده اوس د هغې نه زیاتې ځمکې د ډیم دپاره د دوی نه نیولې شوې دي.
بغیر مالک خرڅې شوې د مالک سره د ریټو شي. دا نه چې مطلب منځ کې بل څوک راشي او هغه ریټو کې بدلاړ شي خرڅ. دویمه خبره دا چې سکول او دغه پورې کالج پورې دا موږ نه پرېږدو. دلته د منګلا یونیورسټي ارجنټ د منګلا یو کیمپس مقرر کی. بل په دې کې غټه خبره موږ سره دا کړې وه چې دلته کم خلک برتی کیږي په CGGC کې او ڈسکان کې. په دې کې په پیله مطلب کاغذ سکلی کاغذ ان سکلی ستاسو د خلکو له ترجیح ورکولې شي.
د کوزه محمودو د کمشنر انتظامی اسسټنټ کمشنر دفتر مشهد رډو ته وویل شو د دغه ستونزو د هواري لپاره کمیټه جوړه شوې، خو ځینې غوښتنې بیا داسې دي چې د هغې پوره کول او یا نه پوره کول د دوی په مینډیټ یا اختیار کې نه راځي، نو هغه له هم هغه شان دي. دا کوزه محمد نه د صوبای سیملی د غړي ما بشیر سره د رابطې په وخت هغه مشاد رډیو ته وویل
خبرې تر مو سو کړې په خبرو کې دوی ویل چې دا کوم اته دی کلس کوم ویکنسی نه دی د نائب قاصدی دا به تمنګ ریپلیس کو دستا سو کسان به پکې والو بس قوم په مشاورت سره د موږ له غره کې په مشوره سره سړی هغه کسان هغه خو هغه کار مو شو به د نیر مسله و پنیر په مسله کې متویل دا ما ته پریدي دا مسله بل زه حل کما تقریبا زیر ډیره پورې حل شویم دا بس لکس پوائنٹونه پکې ټیکنیکل پاتې دي چې هغه به انشاء الله درې درې سلو ورځې کې حل شي
مومنډ باندې په مې 2019 کې د جوړونې کارونه شروع شو دغه پروجیکټ مشرانو هغه وخت ویلو دغه ډیم به په 2025 کال کې پوره شي چې د عامو خلکو نه شاوخوا 15,000 جربه د غرض مکه په بای اخستلې و او دغه بند نه دوه نهرونه چې یو پلان غار او بل دامان ته جوړیږي هم د ډیم په منصوبه کې شامل وو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
شنواز ترگزی راپور مورد اوریدون کو اپنی دغی سره دروان خبرون نیمه تر رسیدلی و رازه چه دی وقت مهم خبر نو چارواکی وایی چه دی شمالی وزیرستان پا میرالی کی پا پوزی کیم پا زنمرگی برید که دی دو افسرانو پا گردون او پوزیان وجل شویدی د پوز د مطبوعاتو څنګه په یو خبر پانه کې ویلي چې په ځوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وجل شوي دي د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د برید ذمہواري منلې ده پولیس ادعا کوي چې په لکی مروت کې د تحریک طالبان پاکستان د حکومتدان په ګډون درې وسلوال وجل دي البته امنیتي ځواکونو ته د وختي ځان په اړه سندي ویل شوي بلخو حکومت په وار وار وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد باندې عملیات کوي د کوز جنوبی وزیرستان تاجران او ځای خلکو پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو پر ضد په یو سل سلور سلوختم ورځ هم خپل احتجاجي پرلتا دوام ورکړی دی د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد نصر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې له پرلتوالو د احتجاج ختمولو غوښتنه کړې ده بلخوا د انګور اډې پرلتوال له تیرو سلورو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي له افغانستان سره په تګ را تګ کې د اسانتیاو غوښتنه کوي د پاکستان تحریک انصاف مخکخ بیرسټر گوهر علی ویلی دی چې د ګوند له بنسټګر عمران خان سره په ملاقات کې د سینټ لپاره د کاندیدانو نمونه حتمی کړی دی او په روس کې نن په دویم ورځ هم د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره خلک رای ورکړي دا په داسې حال کې دا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سختو پریکړو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې هم شوې دي ولادیمیر پوتین به د شپږو نورو کلونو لپاره ولسمشر شي خبرونه مورید اوریدونکو او اوس ورزو نړیوالو او سیمه ایزا چارو ته د ملګرو ملتونو ادارې یوناما خپل جدي کمکار دی یا میشن دی هلې ځلې د نور یو کال لپاره په افغانستان کې غزولې دي په دغه اړه باندې احمد تکل مونږ لا نور معلومات راکړي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانه ونده کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شو. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد یې د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. وروسته ښاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوناما د ماموریت تمدید په اوسني وخت کې یوه مهمه اړتیا وبلله.
د یوناما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد د بشري حالت څخه وژغوري. د یوناما د ماموریت حضور ته اړتیا سته، هغه هم په داسې حال کې چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه هڅه کوو چې په دوحه کې د ځانګړو استازو د تیرې میاشتې د غونډې د موافقې په اساس له طالبانو سره ژور تعامل او اعتماد جوړ کړو.
د امنیت شورا د یو شمېر غړو هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استازي د ښځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړه لیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړلیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیره ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشري وي. د جنوبي کوریا استازي پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او وی ویل د ښوونځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي، خو لا هم طالبانو له شپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلي فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شموله سیستم ته اړتیا لري چې بنیاد عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ښاغلي فائق له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونډه په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت، د بشري مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همداراز د بشري حقونو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د یو ټول شموله مشروع حکومت پر رامنځته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
د تورخم دروازه د سرطانی ناروغانو پر مخ پرنستل شوې ده. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي کم کسان چې د سرطان یا کینسر ناروغي ولري کولی شي چې د روغتیایي کمیشن د شپږ میاشتنی کارت په درلودلو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. یو شمیر د کینسر ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې ته درملنې لاندې دي پر مخ د دروازې د خلاصېدو په اړه خوښي څرګندوي. تورخم دروازه د تیرې یک شنبې په ورځ د پاکستان حکومت لخوا د بي ویزې ناروغانو پر مخ تړل شوی و. په دغه اړه نور معلومات د سنا کاکړ پر راپور کې
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کې دوه ورځې د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوي په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریفر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ شي.
د کابل اوسیدونکي مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم. نوموړی ادا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې به یې له $600 تر $1500 پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تلل. خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بخنه نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د ټولنیز شبکې ایکس سمدستي بحال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پرورې له 19 ایکس ته د خلکو لاسرسي محدود شوی دی. په عین حال کې اسلام آباد های کورټ د پاکستان د مخابراتي چارو ادارې پی ټی ای استازي عدالت ته وربرلی وو. د پی ټی ای استازو عدالت ته ویلي دي چې هغوی ته د ځواب لپاره نور وخت ورکړل شي. په دې اړه احمد شاه زمی نور معلومات راکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مارچ پر 14 پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې ایکس شبکه د فبروري له 19 بند شوې ده او هغوی له 28 نور مدني ټولنو او د بشري حقوقو له سازمانونو سره یو ځای په هغه هیواد کې د ایکس د بیا بحالۍ لپاره یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. په بیان کې ویل شوي دا کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي اساسي حقونو ته پښو لاندې کوي، بلکې د رښتونو سیاسي خبرو اترو د ټکولو یو ستونزمن مثال هم رامنځته کوي. هغه ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغه هیواد د بشري حقونو لړنیوالو ژمنو سره سم دي د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حقونه وساتي. تر دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د خبریالانو او بشري حقوقو سازمانونو د هغه هیواد په یو شمېر برخو کې ټولنیز شبکې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان عدالتونو هم په هغه هیواد کې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اورېدنې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د مارچ پر 13 د مخابراتي چارو د ادارې یا پی ټی ای استازي احضار کړي ول. د پی ټی ای استازو عدالت ته ویلي چې هغوی ته د ځواب لپاره نور وخت ورکړل شي. ورست عدالت د پی ټی غوښتنه ومنله. تر هغه وړاندې د مارچ پر 15 د پی ټی وکیل د ویاوریدین پر مهال سند های کورټ وویل چې د کورنی چار وزارت او نور امنیتي ادارو پر سپارښتنه د امنیتي وجوهاتو له کبله د انټرنیټ خدمات ځنډولې ول. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 19 د راولپنډي کمشنر لیاقت علي چټا د یوې خبري غونډې پر مهال د فبروري 8 په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګیو اعتراف وکړ او له خپلې څوکۍ استعفا ورکړ. پر هماغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد د تحریک انصاف او نور ګوندونو احتجاجونه هم روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سمدستي د چټا تورونه رد کړل او د پلتون امر یې وکړ. له دې پرته نگران حکومت او کمیشن په بیا بیا ویل دي چې د فبروري 8 انتخاباتي بهیر پوره شفاف او منصفانه و. په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نور موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په ورستوي کې هم ډیری خلک په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د غونډو په اړه پر ایکس ژوندۍ بحثونه او لیکنې، ویډیوګانې او عکسونه خپروي. په پاکستان کې د فبروري پر اتمه ټول ټاکنې وشوې. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورنی چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره کړی و.
د بشری پرمختیا په اړه د ملګرو ملتونو پر راپور کې ویل شوی چې پاکستان روان کال د بشری پرمختیا په انډیکس کې د 191 هیوادونو په لیست کې په 168 ځای پاتې دی. د پرمختیایي چارو پوهان وایي چې بشری پرمختیا د تعلیم او روغتیا د ودې سره تړلې ده او پاکستان په دغه میدانونو کې پوره سرمایه‌کاري نه ده کړې. د دې راپور د تیرولو لپاره د هر هیواد روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته کتنه شوې ده. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې وو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د کال 2023 او 2024 لپاره په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د بشری پرمختیا په مزل کې د 191 هیوادونو په فیرس کې په 168 ځای پاتې دی. د بشری پرمختیا د انډیکس په نامه دا راپور د مارچ په 14 خپور شو چې وایي د بشری پرمختیا په حواله سریلانکا په 3 اویایم، بنگلادیش په 129، هندوستان په 132 او افغانستان په سیمه کې په 180 ځای کې دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو پو ډاکټر کریم خان وویل چې پاکستان تر کومه حکومتي او غیر ضروري دفاعي خرڅونه نوي کم کړي، نو د تعلیم، صحت او خلکو د ژوند ښه کولو په پروژو سرمایه کاری نشي کولی.
د اشرافیا خرچې کمول، د ګورنمنت خرچې کمول، زه ودا ووم چې ایون د ملټری چې کم نام کمپیټ بجټ ته طالبان نیم چې کوم نظر ثانی پکار دنو چې یو زمون بجټ کې خساره کم شي، نو دی به دا فائدہ وشي چې موږ به فنډز چې کوم ډیولپمنٹ سپینډینګ دی په ایجوکیشن باندې یا په هیلث باندې یا چې کوم د نور سوشل پروټیکشن باندې هغه ته بل ریلیز کړو شو چې یو موږ ایکسپورټس باندې چې کوم دنو کوشش وکړو دا سیوا شي، او دوی مدار چې خپل مارکیټ کم چې ګلوبل فرمز دی هغه ته چې کوم دنو اوپن کړو چې انویسټر راشي کوم نه ممکن نه زمون چې کوم دی وخت کې معاشي مسائل کې داخل نشي.
په راپور کې راغلی چې د کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او یوکرین کې روانې جګړې د بشری پرمختیا نړیوال سفر اغیزمن کړی دی او د مالدارو او غریبو هیوادونو ترمنځ واټن زیات شوی دی. راپور چې په کال 2023 کې د ترسره شو پرمختګونو یادونه هم کوي وایي چې غیر مساوي پرمختګ تر ټولو بېوزله شاته پاتې کوي، نابرابري زیاتوي او نړیوال سیاسي تقسیم ته لمنه وهي. په دغه اړه د بشري حقوقو یو فعال عمران ټکر وایي چې په پاکستان غوندې هیوادونو کې د ترهګرۍ او سیاسي بېقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا څانګو ته پاملرنه نه کیږي او لویش میر ماشومان د زده کړو په ځای مهنت مزدوری ته مجبور دي.
د وسایلو د کمی په وجه، د دهشتګردۍ په وجه یا سیاسی عدم استحکام راغلی دی، نو دا یې په وجه باندې زمونږ ترقی چې کوم ده په هیومن ډیولپمنټ کې هغه په تعلیم په مت کې نه ده شوې. اوس هم زمونږ په ملک کې تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو دا سکول تلو په عمر کې دي، سکول ته نه ځي. د خیبر پختونخوا په یو وړه صوبه کې تقریبا 5 لاکھ ماشومان چې دي نو هغه سکول ته نه ځي، په کومو کې چې 80% د جیناکو شپېره ده.
کارپوهان وایي چې د نړیوال معیار تر مخه باید یو هیواد لږ تر لږه د خپل اقامي آمدن 4% تعلیم ته ورکړي، خو پاکستان د خپل جی ڈی پی یوازې 1.5% په تعلیم لګی چې ډیر کم دی. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو نه کمې پانګې ترلاسه کوي، په سمه توګه نه کاروي او د هیواد په وګړو د قرض بوج ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او اقتصادي وضع خرابه شوې ده.
زمون پرایورټی چې کوم ده هغه د دین نه ښکاري چې پرل هیلث او ایجوکیشن دی نه، او د هیومن ډیولپمنٹ انډیکس چې کوم دی دی د دې د دوه بنیادی ستونه دي، مطلب تاسو ایجوکیشن دی تاسو سره هیلت دی، نو که ته بیا خپل لایف ایکسپیکټنسی ته وګورئ چې ته په هیلت کې انویسټمنټ نه کوې، نو ماشومان به ستا سټنټ پیدا کیږي، هغوی به د هیلت ایشوز وي، هغوی به چې کوم دی نو کله مزغو سره کمزور شي نو تعلیم به نشي حاصلولی، لیبر مارکیټ کې به خپل پرفارمنس نشي کولی، د هغوی اوورآل افیشنسی به کمه راځي. نو دا چې بیا ورسره تړلې خبرې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري پرمختیا انډیکس هڅه کوي چې د اقتصادي او غیر اقتصادي عواملو پر بنسټ د یو هیواد د سوکالۍ د کچې اندازه ولګي. په غیر اقتصادي عواملو کې د ژوند اټکل او تعلیمي لاسته راوړنې شامل دي، او اقتصادي عوامل د یو هیواد د خالص قامي آمدن پر اساس اندازه کیږي. د یادونې وړ ده چې د بشري پرمختیا په حواله سویټزرلینڈ، ناروے، آئس لینڈ، ہانگ کانگ او آسٹریلیا د دغه فیرس په سر کې ولاړ دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅ، لنډې صفې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 11,380 او 13,500 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د پېښور په ایڈورډز کالج کې په لومړي وار د انګریزي ژبې ډراما میکبیت په پښتو کې وړاندې شو. میکبیت د وتلي لیکوال ویلیم شکسپیر ډرامه ده چې قلندر مومن پښتو ته ترجمه کړې ده. د ډرامې منتظمین وایي چې د ډرامې د نندارې لپاره یو شمېر کتونکي ورغلي ول او غوښتلې چې د انګریزي نور ډرامې هم په پښتو ژبه په تھیټر کې وړاندې شي. په دغه اړه باندې تفصیل عظمت علي شارک.
دا غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیم شکسپیر د میکبیت په نوم د ډرامې دي چې اوس د پېښور د ایډور کالج په تھیټر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي. کیږي داډون بي زل دي چې د ویلیم شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړې شو. میکبیت ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومند پښتو ژبې ته ترجمه کړې وه. د ایډور کالج استاد او د میکبیت ډرامې ډایریکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوی ډرامه پیش کوي، خو دا ځل یې د پښتو ژبې ته ترجمه شوی د انګریزي ډرامه کتونکو ډیره خوښه کړه.
نو تھیټر موږ بیا هم لکه ژوندۍ ساتلې کوشش هم کړې چې دا وي. ډرامه میکبیت، میکبیت ولې دا ډرامه دا ټریجری په هر ژبه کې ترجمه شوې ده. اوور امبیشس دی اوور منسنچر داغه جکم دی جکم د اقتدار هوس دی اغه لکه یو ډیر خ جرنیلو جنگونه او غټو دی نومه او کو خو اغه ته جکم دا ویچ از اغه ته یو لغو کی پروفیسی و تو کی چر ته بد سکاٹلند بچای اغه سیس دغه په ذهن کې کینی دا دن आवाज دی چیر زوبل صرف جنرل زب جنرل پاده شمزه چکم دی دغم کې دی شمزه چکم دی بچا ولې نشم کې دی خو داغه اگر هو چکم د اقتدار هوس دی اگر مخ کې مطلب روان دی اگر ادری گینا خود بیا اگر ګل دی فیل کی
دا میکبیت بنوم ډرامه کې د ایډورډز کالج زده کوونکو برخه اخیسته و. د دوی په وینا چې د انګریزي ژبې نه پښتو ته ترجمه او بیا هم هغه یادولو په سټیج پیش کول ورته ډیر ګران وو. ایډور کالج از د کونکي او هنرمند ادریس خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده.
چې ورته په نصابی یادونو کې مرسته ورکوي.
او دا زمونږ د سبجیکټ یو حصہ ده، نو دونه خپې مونږ پوه شو په دې باندې چې که به نسبت دا مونږ همداسې په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو په باندې به مونږ دونه نه پوهېدو. نو چونکې دا مونږ نن پیش کا او دې کې چې کوم زدي چې کوم امپورټنټ ډایلاګس دي او دا غي اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن بطور اکشن چې کوم مونږ وکړو اکټنګ وایز هغه مونږ ته هغه پته ولګېده. د خبرې کوم ادارې دي، تعلیمي ادارې لکه ایم ساینس شو یا قرطبه یونیورسټي شو، پېښور یونیورسټي شو، نو هغه مونږ هم دلته کې راوست او هغه ته مونږ وښول چې آیا یو سټپ مونږ اغستې دي. نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیز کې تاسو شامل شئ. نو دا د امن پیغام دی، د امن خورولو د پاره چې کوم دی دا یو بهترینه اداره ده.
ایډل کالج په کال 1900 کې جوړ شوی او په کال 1915 کې پکې د ډراماټیک سوسایټي په نوم یو څانګه پرانستې شو چې پکې د برصغیر هنرمندانو، راج کپور، کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولي دي. د انتظامی په وینا چې د ډراماټیک سوسایټي د میکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ، کلوپیترا، جولیس سیزر او نورې د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړې دي. عظمت علیشا، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ همکاران او خبریالان د پاکستان او افغانستان د بیرابیلو برخو نه مونږ ته تازه معلومات او ویډیوګانې مرلیږي، غم کتلی شئ او مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې مشورې راکولی شئ. مونږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکړو. روژه ده، نو نن مو د روژې په ځانګړي لړۍ کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې د ناروغانو یا مریضانو لپاره د روژې څه احکامات دي. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پوښتنه کړې ده. هر هغه مرض چې د سړی کچیر روژه ونیسي هغه مرض زیاتیږي، او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي خو نه، خو د دې چې کوم د روغتیا دپاره او د رغېدو دپاره وخت ټاکلی دی د هغه وخت نه زیاتیږي، هغه وخت اوږدیږي، او یا داسې چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځېږي، په دې صورت کې د انسان تروا دي چې روژه وخوري. خو دې خبرې ته باید فکر وي چې که متخصص ډاکټر دا خبره ورته وکړله که تا چیرې روژه ونیوله، نو د روژې په نیولو باندې ته یا د مرض حتمي توګه باندې زیاتیږي او یا د شفا ورسته کیږي، زر شفا یاب کیږي نه، او یا مثلا د مرګ خطر دی، نو په دې حالت کې د روژه نیول شرعاً حرام دی، جایز نه دی، او د طبیب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی. او کچیر داسې چې متوسط حالتی مثلا کولی شي چې دا په ډیر سختۍ سره روژه ونیسي، یعنی سختی ور باندې راځي، خو نه مرض ور باندې اوږدیږي او نه چې د هلاکت ته رسیږي، نو په دې صورت کې د ته اختیار دی چې دا انسان یعنی روژه نیسي او که روژه خوري، ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض لپاره افطار شرعاً روا دی، په هغه کې کوم مشکل نشته دی. خو که چیرته ډاکټر ورته وویل چې روژه نیول تا ته حتمی ضرر رسي، نو په هغه صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاري په هغه باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډوله دي. یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرضي، وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې، نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی. په هغه شرایطو کې چې یې مرض زیاتیږي او یا یې شفایابي او روغوالی رسته کیږي او یا چې د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځېږي، نو په دې صورت کې ورباندې واجب دي چې روژه ماته کړي او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغې مرض نه جوړیږي، مرض د هغې د ژوند سره دائم دی، تر څو چې ژوندی دی هغه به مریضي، او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسوي، نو په دې صورت کې د لپاره روژه خوړل روا دي او دا به د هغې ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعثي، نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکوي. د فدیه مقدار دا دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې کوم تاسو خپله خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقرا او ته سحر او ماښام دوه وخته ډوډۍ ورکوي. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتی په توګه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.